اوه بجې شوې احمد شبریم دا سدي رډو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. سلامونه. په اسلام آباد کې د نجونو د تعلیم په اړه دوه ورځنۍ غونډې ته د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وویل د نجونو تعلیم داسې موضوع ده چې زیات مبارزه او پانګونې ته اړتیا لري. دغه دوه ورځنۍ غونډه چې په مسلمانو ټولنو کې د نجونو زده کړې ننګونې او فرصتونه نومیږي نن پیل شوه. په دې غونډه کې د بیلابیلو هیوادونو او سازمانونو شاوخوا 150 استازي ګډون لري چې هدف یې په دغو ټولنو کې د نجونو لپاره د زده کړو په وړاندې د خنډونو لپاره د عملي لارو چارو مشخصول دي. د پاکستان د پونې وزیر وایي چې افغان طالبانو ته یې بلنه ورکړې وه چې په دې غونډه کې برخه واخلي، خو هغوی دې غونډې ته نه دي ورغلي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت وایي د روان کال د ژمي له پیله په افغانستان کې لږ تر لږه 40 کسان د ګاز نیونې له کبله مړه شوي دي. د دغه وزارت ویان شرافت زمان په هغه ویډیوي پیغام کې چې نن شنبه رسنیو خپور کړی دی ویلي دي چې په مړو کې 45 نارینه او نه ښځې شامل دي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان وایي د ایران او افغانستان هیئتونه د هلمند له سیند څخه د اوبو د حق پر سر مذاکرو ته کښېني. هغه خپلو خلکو ته په وینا کې ویلي په کار ده د افغانستان د آبادۍ لپاره په ګډه کار وکړو. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې پزشکیان په سیستان او بلوچستان ولایت کې پرون دا څرګندونې کړې دي. اسرائیل د جمعې په ورځ په یمن کې د حوثي اغیانو ځینې تاسیسات په نقشه کړي چې په هغوی کې یو برېښنا کوټ او ساحلي بندرونه هم شامل دي. د اسرائیل پوځ وایي دغه حملې د حوثي اغیانو د میزایلو د بی پیلوټ الوتکو د حملو په ځواب کې شوې دي. اسرائیل خبرداری ورکړی چې د حوثي اغیانو مشران به هم په نقشه کړي.
ترشنه آسمان لاندی
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. نن په دې ترشنه آسمان لاندې خبرونه کې په ورستیو ورشتونو او د افغانستان په چابردیاله په اغیزو خپل درنو ملمنو سره خبرې کوو. سش کال د ژمي لپایل سره د افغانستان په ګڼو سیمو کې ورشتونه وشول. ډیرو د جدي د میاشتې لپایل سره د واورو وریدا په نیک فال وګڼله، ځکه چې تیر کال د ژمي په لومړیو دوه میاشتو کې ورشتونه ونشول. سره لدی چې د واورو ورېدو سره هوا سړه شوی او د خلکو کړهونه خامخه چې ډیر کړی دي، خو بیا هم ډیر خلک ورته خوشاله دي او وایي چې باید د واورو د اوبو د ځای کېدو مخاوني ولشي. د ژمي په پایل کې واورې لدی کبل مهمي بلل کیږي چې د هوا د تودوخې د درجه د ټیټوالي لکبل ژرنی ویل کیږي او په تدریج مخ مزکه جذبوي. د اکثرو افغانانو اقتصاد په کرنه متکی دی، له همدې کبله ورشتونه د افغانانو پر ژوند ډیر اغیز لري. افغانستان په نړۍ کې یو له څو هیوادونو څخه دی چې اقلیمي بدلون ډیر اغیزمن کړی دی. د دې بدلون په نتیجه کې کله له وچکالیو او کله له سیلونو سره مخامخ کیږي. ځینې متخصصان وایي اقلیمي بدلون ته په پام باید افغانان د خپل ژوند طریقې او د کښت په وختونو کې تغییر راولي. په روانه خبرونه کې خپل درنو متخصص او ملمنو سره په دې اړه خبرې کوي چې څنګه د اقلیمي بدلون په نتیجه کې لراغلیو شرایط سره هم ځان عیار کړو، څنګه ترمز کې لاندې اوبو سرچینې غنی کړو او څه ډول له موجودو امکاناتو څخه سمه ګټه اخیستلی شو. زموږ د دې خبرونه ملمنه د چاپیریال ساتنې متخصصان مدقق ولی طاهر مامونځي او همدار سید محمد سلیمان خیل. زه هم ستاسو د دې خبرونه کوربه اسمت ساروانیم. ملمنو ته هر کله وایم په ورسته به تاسو درنو اوریدونکو ته هم وخت درکو چې ټلیفون وکي او زموږ له ملمنو څخه په مستقیم ډول پوښتنه وکي او یا هم خپل نظرونه څرګند کړي. لمړی مدقق صاحب، ستاسو په نظر سش کال تر دې دمه په کافي اندازه ورخت په افغانستان کې شوی دی؟
ډیره مننه څاروان صاحب، سلام او احترام تا ته د پروګرام میلمنو ته او همداراز د پروګرام اوریدونکو ته زه مننه کوم چې تاسو خپل وخت ډیرې مهمې او حیاتي موضوع ته ورک پرې ده او داسې زمره بللم بیا هم مننه کوم. زما په ګمان او د افغانستان تیر تاریخ ته چیرې موږ وګورو، د سکال واورې نسبت تیرو کلو ته بیا هم ښې دي غنیمت دي، ولې که څه وروسته وګورو مثلا درې څلور لسیزې مخکې د هغو په پرتله باندې اوس هم لا کمې واورې شوې دي، او خصوصا د واوره ډېره بیا هم ناوخته راغله. که چیرې موږ واوره د قوس په میاشتې کې ولرو، د لیندې او یا د مرغونی یا جدي په میاشتې کې، نو دا ډېرې ګټورې تمامېدلی شي نسبت له دې نه چې موږ د ژمي په فصل کې وروسته واوره ولرو. او دلیل هم دا ده چې تا په خپلې مقدمې کې ډېره ښه اشاره ورته وکړه، هغه دا ده چې هوا سړه وي او د ژمي د سر واوره تقریبا ژر نه ویلې کېږي، او دا واوره پاتې کېږي خصوصا په لوړو ارتفاعاتو کې، په غرونو کې. او کله چې پسرلی راځي د هوا د تودوخې په تدریجي تودوخې سره دغه واوره ویلې کېږي، او موږ په د کال په جریان کې تقریبا ډېر خیرازه کال لرو، ښې اوبه لرو په ویالو کې، په چینو کې، هر څه دا په تدریجي شکل باندې هم ډېرې ښې مدیریت کېدلی شي دغه په تدریجي شکل چې واوره ویلې کېږي، او هم زموږ هیوادوالو ته ډېر مؤثر او ډېر ګټور تمامېدلی شي نسبت له دې نه چې موږ واوره د ژمي په اخره کې ولرو، او دا فتن هوا بیا په هغه باندې ګرمېږي او هغه زوبېږي، ویلې کېږي، په اوبو باندې بدلېږي، او دا اوبه په ډېر کم وخت کې زموږ د هیوادوالو له لاسرسي نه وځي، او بالاخره په اکثرو ځایو کې دا په سیلابو ته اوړي. نو له دې نظره که ورته وګورو، تقریبا نسبت تیر کال ته او تیر دوه درې څلورو کالو ته بیا هم ښه ده، سږ کال واوره په ښه وخت راغلې ده او مقدار ښه ده.
اصلا مدقیق صاحب فکر نکوی چې دا موسمونه بدل شوی دی، یعنی ژمی نا وخت شروع کیږي، هم دا راست ممکن پسرلی نا وخت شروع شي، اوړی نا وخت شروع شي، که څنګه؟
څاروان صاحب، موږ او تاسو په تیر کې هم په دې باندې خبرې کړې دي، دا د اقلیم په اقلیم کې بدلون دا اوس یو حقیقت ده، لدینا څنګه انکار نشي کولای. کله چې په اقلیم کې بدلون راځي، پایلې دا وي چې موږ هغه په نورمال او طبیعي شکل باندې چې کوم ژمی درلودل هغه به نه لرو. اکثره ژمی ناوخته شروع کیږي، ورښتونه ناوخته شروع کیږي، دغه فصلونه خپل ځای تغییروي. نو دغه ټول تغییرات چې موږ په خپل چاپیریال کې ګورو، دا په مستقیم شکل باندې تړاو لري د اقلیم له بدلون سره.
بله،
او منفي پایلې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون همدغه دي، چې موږ یو له منفي پایلو نه چې موږ به وخت ورښتونه لرو، خصوصا په هغه وخت کې چې موږ ورښته یا زموږ هیوادوال ورښته یا اوبو ته اړتیا لري، په هغه وخت کې اوبه نه وي، ورښت نه وي، کله چې ضرورت نه ورته لرو په هغه وخت کې دفتن ډېر زیات ورښت منځته راځي. چې دغه ټول تغییرات چې موږ ګورو د غیر عادي دي، غیر طبیعي دي، او دا مستقیما تړاو لري د اقلیم له بدلون سره.
بله، ډیره مننه. سلامت اوسئ کور ودان ښاغلی ولی مدقیق. ښاغلی مامون زی صاحب، یو وخت ممکن داسې به هم وو چې چا به دې په باره کې فکر نه کاوه چې ورخت شوی دی، کم شوی دی، ډیر شوی دی، ځکه چې هر څه په خپل حال وو، په طبیعي ډول په خپل وخت به واوري ورې دی، بارانونه به په خپل وخت وو، د اوبو کمبود به هم شاید دومره ډیر نه وو. که څه هم د افغانستان په اړه ویل کیږي چې افغانستان په هر رو څو لسیزو کې یو وار وچکالي لیدلې ده، خو بیا هم څومره چې نن سبا د اوبو ارزښت زیات شوی دی، څومره چې نن سبا د ورښت اهمیت ډیر شوی دی، شاید پخوا دومره هم نه وو. نو په داسې حالت کې تاسو څه فکر کوئ چې خلک باید څه وکړي چې دا ورښتونه چې شوي دي دا ځای کېدو وژغوري؟ آیا داسې لارې هم شته چې ځای کېدو ته پرې نږدي؟ محمود زی صاحب، مایک مو روښانه کړئ چې غږ مو راوځي.
سلام سروان صاحب، تاسو ته په برنامه کې قدرمن میلمه کاغلی مدقیق صاحب ته خوشاله یم چې یو ځل بیا داسې یو مهمه برنامه کې ګډون کوم، او زما سلام د ساسي رادیو د لارې ټولو اوریدونکو ته. واقعا هم چې یعنی سوز لسیزي مخکې د هیچا سره دا فکر نه وشي اوبه به کمیږي په ورښتونو کې بدلون راځي د دوی اړتیا به زیاتیږي دوی به دغه یو دغه ډول یو شرایطو ته ځي چې په هغه کې دوی نشي کولی د سکولو دپاره د کرنې دپاره همدارنګه د صنعت دپاره او د ټولو هغه اړتیاو دپاره چې یو انسان د اجتماعي موجود په شکل باندې لري دوی به ورسره لاس او ګریوان کېږي مخ کېږي به هر چا فکر کوو چې اوبه یو پریمانه منبع ده او دا کوی شي چې په هر وخت کې د لاسرسي وړ وي ولې اوس چې ګورو عام خلک دې ته متوجه شوي دولت دې ته متوجه شوی دی او متخصصین دې ته متوجه شوي چې د اوبو منبع چې ده دا یو ارزښتناک منبع ده او د تیر په پرتله باندې په دې کې ډېر بدلون راغلی دی او خصوصا د ځمکې لاندې اوبه چې هغه 93% پورې د خلکو د څکلو تکیه په هغه د کرنې او د کرنې لګولو دپاره تکیه په هغه باندې ده نو دا اوس په یو جدي تشویش باندې چې د خلکو سره موجود دی اوښتی دی او دا خصوصا په هغه هیوادو کې چې هغه وچ او نیمه وچ هیوادونه دي په کوم کې چې د اقلیمي بدلون اغیزې د نورو هیوادونو په پرتله باندې زیاتې دي ډېر لیدل کېږي دا ځکه چې هلته د اوبو دوران یا د اوبو چې دا کله د باران په شکل راځي بیرته د هوا په شکل باندې تبخیرېږي د واورې په شکل باندې راځي د ګلۍ په شکل باندې راځي نو دې کې یو ناڅاپي بدلون راغلی دی او په هغه ځایو کې چې باران ډېر و هلته کم شوی دی خصوصا په دغه اوسنۍ لسیزه کې د 0.3 ملي متره پورې چې دا یو د اندازې وړ او ډېره مهمه اندازه ده دا په بارانه کې د په اورښت ورېدو کې کمی راغلی د افغانستان په زیاتره هیوادو کې نو خوشبختانه چې په کابل کې او هغه ولایتو کې چې هلته نورمال ډول د ژمي په موسم کې واورې ورېږي خوشبختانه واوره شروع شوې ده دوه هفته درې هفته مخکې او ولې دغه واورې ورېده هم توپیر کړی دی دا چې مخکې به په قوس میاشت کې ورېده په شروع کې اوس جدي ته راغلي یعنی دا یو بدلون دی او دا بدلون کوي شي چې د دې واوري په ساتلو او د دې واوري په اوبه کېدو باندې او د ځمکې لاندې ته د دې تک او په هماغه اندازه چې ورېږي دغه تک ځمکې لاندې ته نو دا هم اغېزمن کړی دی ولې ځکه چې یو واوره چې هغه یو میاشت د پاره په ځمکه باندې پرته وي هغه موثره ده نسبت هغه واورې ته چې هغه په 10 او 15 ورځو کې ځمکې په سر باندې موجود نو واقعا دا یو جدي تشویش دی او خلک د دې په اړه باندې اندېښمن دي
ډېره مننه سلامت اوسئ کور ودان وروسته به بیا هم په دې موضوع خبرې وکړو چې څنګه کولای شو چې دا ورېدلې واوره له ځای کېدو وساتو کومې لارې او طریقې هم شته او که نشته ور به شو ښاغلی سید محمد سلیمان خیل ته چې په افغانستان کې دی او واوري له نږدې لیدلې دي سلیمان خیل صاحب تاسو څه فکر کوئ چې کافي واوره ورخ شوی دی او د افغانستان په ټولو سیمو کې شوی دی که یوازې په ځینو برخو کې
سلامونه سلامونه تاسو او تاسو درنه ملمنو ته او همشنان تاسو او دین کته ډېر خمو زموږ انتخاب کړی دا فروان څخه که څنګه تاسو معلوم سو افغانستان کې اکثر سیمو کې واوره وشوه او دا ډېر د خوشحالي ځای ده خو متاسفانه دغه تیر کال درې څلور کال د تر لپسې وچکالۍ په افغانستان کې خصوصا مرکزی ولایتو کې دومره وچکالۍ دومره د اوبو سطح ټیټه کړه چې دغه سږ کال د کوم واوره چې وسوې ده د ارقامو د اعدادو په اساس که موږ ورته وګورو دغه تر اوسه پورې هغه د اوبو کوم کسر چې ده په افغانستان کې تر اوسه به نه ده پوره سوی خو تمه شته په دې ناروان نورې ورښتونه کې چې دغه ځینې په جریان کې کېږي لکه د 16 جنوري کې بیا یو ورښت کې سفر روانه ده په افغانستان باندې په دې هغه باندې دغه ورښتې هغه کوم کسر چې ده یا د اوبو د ځمکې لاندې کوم کسر چې ده هغه پوره کړي نو که تاسو وګورئ دا دغه تیر 40 کلو کې موږ تر 40% ډېر طبیعي یخچالونه لاس ورکړي دي چې اکثرا د پامیر پورونو کې اوسي او نو دا ډیر زیات غږ ځان دا چې لکه نور دوستانو چې پکې اشاره وکړه اقلیم بدلون زیانونه دي په افغانستان راوختي دي او افغانستان ما یو راپور لوستو مخکې چې د کاربن بریف یو نړیوال مؤثر دغه ویلي افغانستان د هغه هیوادو په منځ کې راغلی ده چې بیا به ډېر وچکالي وځپي نو دا هغه مشکلات دي چې د اوبو د او د وروختو د کامله کمښت له اړخ نه موږ ډېر زیات تپل کیږو.
بله ډیره زیاته مننه. کور ودان سلامت اوسې. منقیق صاحب بیا تاسو ته درګرځو، ستاسو په نظر خلک څنګه وکړي چې دا اورېدلې واوره ځای نه شي او په آینده کې هم که واورې اوري چې داسې یو کار ورسره وکړي چې ځمکه یې ډېر جذب کړي؟ مثلا یو څوک په کابل ښار کې دی چې د اوبو سطحه پکې ډېره ټیټه شوې ده او ویلې یې ټوله پخه کړې ده، څنګه ممکنه ده چې دا اوبه په یو شکل سره خپل چاته تزریق کړي؟ داسې کوم امکان شته وکنه؟ مدقیق صاحب مایک مو ګل دی، مایک مو روشنه کړئ.
ډیر بخښنه غواړم، زه فکر کوم چې وو لارې وجود لري، وو لارې شته چې موږ د دوه د واورې وساتو یا حداقل د دوه د ځای کېدو مخه ونیسو. خو مخکې له دې نه ګمان کوم چې موږ په دې باندې اوس خبره وکړو یا زموږ یو ادوال دې ته اوس لاس په کار شي. ډیره مهمه وړینه خبر دا ده چې زموږ یو ادوال څنګه ځان وساتي اوس لاره دې واورو لاره منفي تبعاتونه خطرونه و څنګه ځان وساتي. خو د واورې د ذخیره کېدو یا د واورې د ذخیره کېدو لپاره مختلف لارې شتون لري چې هغه اکثریت یعنی اوږدمهالي پروګرامونه باید هم دولتي مربوطه ادارات او هم خلق باید تر لاس لاندې ونیسي. خو اوس دفتن چون اکثره خلق دا اوس یو عرف یا یو رسم ګرځېدلی په افغانستان کې چې اکثر خلک کوشش کوي چې خپل د کور انګړونه لکه تاسو اشاره ورته وکړه دا ټول په سیمټو باندې وپوښي. دا خپله ډېر زیات یعنی کومک نه کوي د اوبو له ذخیره کولو سره، بخښنه غواړم. خصوصا که چیرې موږ هر څومره وکولی سو چې د اوبو د یا ځمکې لاندې اوبو ته د جذب زمینه مساعده کړو نو دا یوه ښه طریقه او بېلګه کېدلی سي چې موږ دا واورې یا د اوبو ذخیره کړو، البته په طبیعي شکل باندې د ځمکې لاندې ته ځي، مګر په مصنوعي شکل باندې هم کېدلی سي چې هم خلک او هم دولتي ارګانونه خصوصا داسې ځایونه یا داسې ساحې باید مشخصې کړي تر څو هلته دوی وکړی سي. د ښار خصوصا د کومې اوبه چې موږ زر له لاسه ورکوو د دوی د ذخیره کېدو لپاره مصنوعي بندونه جوړ کړي په غټه کچه باندې او زموږ هیوادوال خصوصا چې په ښاریاتو کې ژوند کوي دوی کولی سي هغه اوبه چې د ورښت په شکل باندې راځي یا واوره بامو ته راځي یا باران بامو ته راځي او د ناوې له لارې نه دا اوبه ضایع کېږي دوته د کور دننه ډېرې سطحي څاوې جوړې کړي او د اوبو هدایت کړي چې دا له کور نه ونه وځي او د وړو وړو څاوو ته هدایت کړي بالاخره دغه اوبه ځي او دا جذبېږي د مځکې لاندې او د مځکې د لاندې د اوبو سطح راجګېږي. خصوصا دا به ډېره ښه لاره یا ښه پیشنهاد خصوصا د کابل ښار کې چې څوک ژوند کوي د اوبو لپاره وي دا یوه طریقه کېدلی سي. خو اکثرا د اوبو د ذخیره کولو لپاره که چیرې موږ په پایداره شکل باندې وغواړو چې خپلې اوبه مدیریت کړو اوبه له لاسه ورنه کړو د اوبو لپاره دا ډېره اړینه ده چې دولتي مربوطه ارګانونه داسې پلانونه تر لاس لاندې ونیسي چې په غټه کچه باندې موږ وکړی سي چې خپلې اوبه ذخیره کړو. هغه که چیرې هغو ته د بندو جوړول وي او که چیرې مثلا د دې په انګلیسي کې یو اصطلاح ده چې هغه ته واټر شیډ منیجمنت وایي نو دا هغه د واټر شیډ منیجمنت یا هغه د وړې وړې شیلې چې له غرو نه اوبه را د غلو طریقې اوبه را کوزیږي هغه مدیریت کې د اوبو سرعت کم کړي هغو ته واړه واړه بندونه جوړ کړي تر څو دغه د اوبو د جذب زمینه مساعده سي. نو دغه په اوږده مهال کې ډیر زیات اړین دی او ډیره ګټه کوي تر څو موږ برته هغه د اوبو ضایعات چې درودل پتی ورو کړو کې دا وکړی شو په اوږده مهال کې هغو ته رسیدګي وکړو او تر څو دغه د اوبو ضایعات کم کړو. له منځه خو شاید مشکله داسې له منځه یوسو ولې تر ډیره کچه پورې موږ کولی شو دې طریقو باندې.
ډیر مننه، سلامت اوسئ کور ودان. ښاغلی مامون ځای، په یو شمېر سیمو کې هم حکومت هم مؤسسو کندې کیندلې وې چې اوبه هلته راټول شي او بلاخره جذب شي. ستاسو په نظر دا کار څومره مرسته کوي؟ مامون ځای صاحب
مخه دینه شي مغه غوري سروان صاحب.
بله بله ستاسو غا غورو مهرباني.
مخکې دې نه چې د دغه کندو او دغه کندنو په اړه باندې وغږیږم چې هغه کې واورې اوبه ذخیره شي او ځمکه لاندې لاړ شي، نو دغه نه مخکې غواړم چې دغه د اوبو د ځمکې لاندې د اوبو راپورته کول او د ځمکې سطحې نه اوبه تلل ځمکې لاندې ته دا څومره یو پیچلی مسله ده. او دا یعنی دا ډیر ساده شکل باندې نه ده. که به زه یو مثال درکوم چې د یو منطقې نه چې مونږ لس لیتره شل لیتره یا مثلا پر ډیر ساده الفاظ وکړو، ما مثلا دوه بوشکې درې بوشکې اوبه لیو ځاینه وباسو مثلا د ځمکې د لاندې نه، نو بیرته هماغه درې بوشکې اوبه کماغه هماغه ځمکې د مونږ اضافه کوو نو هغه نه اخلي. یعنی دا د چې دلته یو پیچلی پروسه ده د ځمکې لاندې او د اوبو ترمنځ چې هغه خلا او سوریو کې شي اوبه دغه نه تیریږي، نو هغه یو فشار ته اړتیا لري، هغه یو وخت ته اړتیا لري چې تر څو پورې دغه لاندې لاړ شي. نو دا ډیر یو مؤثر اقدام زه بولم چې په منطقو کې چلته کندې جوړې شوې دي او دا هغه ته چې دی اوبه هدایت کیږي هغه طرف ته روانېږي اول ته بیا پاتې کیږي، ځکه چې د اوبو د مدیریت دپاره چې د ځمکې لاندې اوبو کچه راپورته شي دا یو مؤثره طریقه ده چې په هر اندازه چې اوبه د ځمکې په سطح باندې ودرول شي او هغه ته وخت ورکړل شي نو هغه په ډیر مؤثر ډول باندې شي دی د ځمکې لاندې تزي او د هغه بو سره مرسته کوي. ولی یو شی باید په پام کې ولرو شي، هغه اندازه اوبه چې مونږ د ځمکې لاندې نه راوباسو په دغه اوسنی ورخ باندې او واور اوریدنه باندې او هر نو منبع شي مونږ د هغه د غنی کولو لپاره استعمالو بسنه نه کوي او دا مونږ په کلونو پلاسیزو هم د مونږ نشو جبران کولای. څه کوم مونږ ډیر اندازه مصرف لرو لږ اندازه بیرته هغه خواته اوبه پریږدو چې ځمکې لاندې ته لاړ شي، نو دا ډیر یو مؤثر اقدام دی. د دې په سن کې کچیرته هر کورنۍ او هر هغه څوک چې هغه په کلي کې ژوند کوي او یا په ښار کې ژوند کوي، نو که دغه هغه د کور خواته په دغه شکل باندې په کوچنۍ او کندو باندې خپلې د کور خوښه اوبه مدیریت کی، نو یو ګټه دا ده چې د ځمکې لاندې اوبه به راپورته شي چې هغه د کوی او د څا په شکل باندې بیرته دغه نه استفاده کوي. دویم دا ده چې هغه خطرونه چې هغه د سیلابو په شکل راځي او د باران وروسته سیلابونه راځي کورونه له منځه وړي او حیوانات زیانمنوي او طبیعي منابع خرابوي، نو دا هغه مخنیوی هم کیدای شي، ځکه چې د هغه اوبه چې هغه په هماغه ساحه کې مدیریت کیږي او ځمکې لاندې ته بخکته کیږي نو هغه نه پرېږدي چې د نورو اوبو سره ملګري شي او په یو ځواکمن ډول باندې بدل شي چې بیا کورونه او همدارنګه ځمکې او حتی د منځه یوسي.
ډیره مننه، سلامت اوسئ کور ودان. سلیمان خیل صاحب، آیا دغه کندې اوس هم خلک یا مؤسسه یا دولت جوړوي کیندي او کنه؟ زمنا د چک دیمونو په باره کې وایس په ورستیو شلو پنځوشتو کلونو کې فکر کوم چې ډیر چک دیمونه هم جوړ شوي دي، څومره مرسته کړې ده فکر کوي؟
ډیر زړه مننه. په دې ورستیو کې یسه موسسات کار کړی دی واقعا، خو خو دې لپاره چې د اقلیم بدلون اغیزې خصوصا د ځمکې لاندې اوبو باندې او د وچکالۍ په هکله که موږ وغږیږو ډېر زیات ده، نو د موسساتو کار نړیوال موسسات دي که د داخلي موسسات دي ډېر لږ وو، لکه مرکزي ولایتو کې بامیانو کې بادغیس غور په دې ولایتو کې دوی کلاسونه جوړ کړي دي، چک ډمونه جوړ کړي دي واړه واړه تر څو د واورې د هغه اوبو ذخیره شي. په مجموع کې که موږ وګورو نړیوال موسسات هم یو څه کار کړی ده، او چک ډمونه چې تاسو وویلې په بعض ولایتو کې جوړ شوي دي، خو یوه خبره ده چې یو څه د خلکو عامه پوهاوی هم ډېر ضعیف ده، ډېر د اقلیمي موضوعاتو باندې ډېر عقیده هم نه لري، او که اوبه کمیږي او که زیاتېږي هغوی ته دا طبیعي یو پدیده ښکاري، داسې ورته نه ښکاري چې مطلب دا اقلیم ده چې بدلون یې کړی ده، دا صحیح ده چې طبیعي پدیده ده یا طبیعي پیښه ده، خو دې کې چې زیاتوالی راغلی ده د اقلیم بدلون له اړخ نه دا خبره زیاتېږي. نو هغې له خاطره اوس چې فی الحال کوم کارونه شوي دي خصوصا د اوبو په مدیریت کې ښه دي، خو ډېر بسنده نه دي، یعنی کفایت نه کوي د افغانستان د اوبو د ځمکې لاندې اوبو مدیریت لپاره یا د سطحي اوبو مدیریت لپاره. تاسو وګورئ که قوشتېبې کانال موږ مثال ورکړو، ډېر ښه مثال ده، همداسې دغه بعضې غټ غټ بندونه چې جوړ شوي دي دا د اوبو مدیریت په لپاره ډېر ښه هغه دي، چې دا حتی موږ وایو د همسایګانو د موږ د همسایه هیوادونو ډېر زیات هغه راوتلي شکایتونه راوختي چې د سطحي اوبو مدیریت څه وایي ده افغانستان موږ ته اوبه نه راکوي په نړیوال سطحه باندې. په دننه افغانستان کې کار ډېر لږ څه وایي ده، او بیا خبره په همدې راځي چې یو خو عامه پوهاوی نشته ده، او دوم دا چې موسسات نسی کولای چې زه فکر کوم په ټول افغانستان کې د اوبو مدیریت فرهنګ رواج کړي، خلکو ته وپوهوي چې د اوبو د واورې اوبه دې څنګه راټولې کړي، د باران اوبه دې څنګه راټولې کړي، څنګه څاګانې ورته جوړې کړي، دا تر څو دغه د سطحي اوبو یا د هغه اوبو چې د باران واورې څخه جوړېږي دا دې جذب کړي. نو په مجموع کې یو څه کارونه شوي دي په افغانستان کې، خو هغه دومره نه دي چې وکولای شي دغه مشکلات حل کړي، ځکه دا د اوبو کمښت یا د ځمکې لاندې اوبو که هغه سطحي اوبو دي دا زیات د اقلیم بدلون ته تړلي موضوعات دي. که څه هم یو څه مونږ
بله ستاسو خبرې اورو،
اوس ګوره دوه خبرې دلته دي، یو دا چې د اقلیم بدلون موضوع ده چې د اوبو او د وچکالۍ خبره ډېره زیاته کړې ده، او د افغانستان په شمول دغه دغه سیمې هیوادونو هم څه دې ته ډېر زیات اندېښنه لري چې د اوبو مسله ډېره زیات ستونزې جوړې کړي، لکه ایران کې او پاکستان کې وګوره د اوبو ستونزې هلته بېخي ډېرې دي. خو په افغانستان کې بیا بله موضوع شته ده، بله موضوع دا چې دلته اقتصادي مشکلات دي، موسسات فعالیت کم کړی ده، خصوصا په دې دغه رژیم چې تغیر شوی ده موسسات کم فعالیتونه کم شوي دي، هغه تیر نظام کې دغه شل کلو کې چې واضح کارونه شوي دي هغه ډېر سستینبل نه و یا پایدار کارونه نه ول، بس یو پروژه او راتله به یو کار به وکړو، خلک به خبر به نو انجینران به یو چی به جوړ کړو بیرته به لاړو، نو خلک به نه پیدا شي دا چې لپاره جوړ شو څه لپاره راغلل څه لپاره کار وسو. نو هغې له خاطره خلک یو څه عقیدتي مور سره چلند وکړو تر اوسه پورې، دغه اوس هم تاسو سره خبرې کوم که چیرې دغه د اقلیم موضوع بعضې لرې پرتو سیمو کې وویل شي چې دغه د اقلیم موضوع ده کېدای شي زیات خلک په دې کې باور ونه لري، ځکه عامه پوهاوی نه ده سوی چې د اقلیم د اوبو کمښت د اقلیم موضوع ده، د بارانونو او د وچکالۍ
بله
اقلیم موضوع په دغه څه موضوع ده.
ډېره مننه.
موږ اوس هم د اوبو قصر لري، خو دوم کمې دي، او مدیریت لپاره جدي اقدامات پکار ده. د شل تیر شل کلو کې چې کوم کارونه شوي دي دغه د اوبو مدیریت په برخه کې ډېر کم و، او دا نسي کولای چې در راتلونکي چې کوم ستونزې او کوم ګواښونه د اقلیم بدلون له اړخ نه چې موږ ته را روان دي دې په مقابل کې نسي کولای چې دغه کوم کارونه چې موږ کړي دي دا موږ وژغوري.
ډېره مننه سلامت اوسئ، تاسې د عامه پوهاوي خبره هم وکړه، په دې به هم خبرې کوو. که لیوی خوا ورختونه کم شوی دی، نو لبلی خوا نفوس زیاد شوی دی، دی اوبو مصرف زیاد شوی دی، خارون لو شوی دی، ممکن پخوا وقتونو که با که یو چاپ اونه که یو زل سر منزو است، ممکن هر دوم ورزی و منزی و زان و منزی پا دی برخه کم تغییر را غلی دی، لکه با نور دنیا که چرا غلی دی، زمش وطن کم را غلی دی، همدار از پخوا پا قوي واټر پمپونو باندې خلکو له زمکه لاندې وبو دي کرنې لپاره نه راځتل، لیکن نن سبا دا هم ډېر دا کار ډېر عام شوی دی. یعنی کله وی خو اقلیم کمزورې شوی دی، لبل خو زمونږ مصرف ډېر شوی دی. خو مخې ته چې په دې اړه د ملمنو نظر واورو یا واوریدونکو لرو، ځان راو پېژنې ازادي رادیو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني کوئ.
مننه ډیر مننه اسمت سرواز صاحب، بیا مو سامه د ځمن ولایت کچکی ولسوالۍ څخه زه په پرجازه سروځه کوم چې رښتیا هم په افغانستان کې دا اوس ورځ کې یو څو مرتر مخ تیر شخصه باران نه وسه، یعنی واقعان په کزکی کې ډیر شخص باران او ډیر مزکی شو او بس ولې او غنو مو دا شان ټول شو سره وبکرم ځکه ډیر شخص وکشه. اما کښتونه چې وبو غشتل هغه وبکرل او د څه وبو وس ډیر نه دي پکار سره وي کښمه به تکي ژوند باران نه خو ډیر څه دي پروش کال دا خبر نه نه اوسې به سي تاغه کچنی اختر ته میاشت کې وسو وس د وته تلا شروع دي نو دای پاک څه هم یې لرو چې د دې مخکې څه دوم باران نه نور وسه او د خیر سره کال بابا چې او ک باران نه نور وسول نو دا افغانستان به ډیر ښه آباد ډیر ښه غنم او حاصلات به مو کې او د شتنه په شنه چې د مالدارو میجو دا شان به شم اړتیا او دا ډیر کټل لري او وبو ته به دې غټه ورته یې نه هم دوم دې کوبه ته هم دا سندو وبو ته خپل د چنده فورز لاړم، یعنی مرکز کې کې پنګې ته نو ماشا الله وبو ورځ په ورځ دې ریږي ته دې مخ کې او د چې دې تر تو له سم ځکلې و ما هم وبو دې لښتي په ورځ کال یعنی چې زه پر چې نه خپل کې ورغلم دې پر کار چا را وشته دې من دروځ کاڅه دې راته شته او نو ان شاء الله ته دا غواړ سره بدیر او به هم د کافی د ډیر هم به د غزمر زمزه کې وبه.
بله ډیر مننه، کور دې ودان سلامت وسې، خدای دې لا برکت پکې واچوي. بل اړیدونکو لرو، ځان راو پېښنه یا ازادي رادیو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
وعلیکم السلام.
ناصری د هلمند ولایت ګرمسیر له خپل نامه اړیکنه ولې.
مهرباني کوي ناصری صاحب. سروان
صاحب تاسو استاد خبرونه ملمن نو ته سلام او احترامات وړاندې کوم.
کور دې ودان مهرباني کوي نظر مو څرګند کړئ یا پښتنه.
نظر خو دې خبره ده چې په هلمند کې خالي مونږ پیلن یو دانه باندې لرو چې هغه د کجکی باندې او به ډېر سوالې او بوت.
بله دا
ما دې چې د کال دوه فصله په واه پر سی کله ونه رسیږي دا خو هیڅ په ټول مسول کسان ته چې دغه باندې باندې فاری او
خا په باندې کې څه مشکل دی؟
او باندې دا مشکل دی ډېر وبنه چې ځکه دا ولدا غو له سوالې چې ګلمن لا نه سوالې تبدې شو پورې دي مثال ګرم سیلو خانشینو دي شو د غره کم د تر لشرګان او پورې دا ډېر باندې کې پرتی دی مګر ګلمن د کجکی باندې بخي کم دا وبنه چې جذبولای ترڅو دا ټول وب ذخیره کې بیا په ټول کال کې مثال دوه فصله خدای ګلمن کې دا فصل ورسي.
bale ډېر مننه سلامت وسه کور دی ودان. یو بل اوریدون کوم شته بیا به ورشمل منو ته ځان راو پیښنه یا ازادي رادیو.
بله سلام علیکم سروان صاحب، زه جباز محمد د زابل ولایت شمول زو د
خبرې کوم. مهرباني کوئ جی صاحب.
خیر سمنه تاسو ملمنو ته سلامونه وایم. باب له سلام سره ډیر شته خوند بارانونه د تزمر کول سوالی کې وس و ډیر شته خوند کشتون بخرو سروان صاحب تر دا باران له مخه درته داسې مرضونه وو چې دا په نامه د غاړې د زکام چې د خلکو به ډېرې تبې ځینې کېدې دغه مرضونه هم خدای تعالی ورک کړو. په دا دښته کې چې برهي وې له بوټي ته به د پښه ولګېده تا دا خیال و چې دا په بلچه د شالوخوا خاورې چې راتسته کړه داسې دندونه به ولاړېدو. نو هغه دندونه شکر الحمدلله ورک شوو. کوم کښتونه چې و لکه غنم او وربسې دا ډېر ښه په خوند باندې و بخرو ډېر ښه د خوند بارانونه وسو. نو دلته د ازمت خو یو غرنې علاقه ده ډېره سړه علاقه ده بخوا به وادر کې کېدې. نو اوس وادر چې اوس هغه شماز د شپرخه و باران ډېر وي وادر لږ و. نو دلته د ازمت سپینجرې چې وایي د ازما خپل پلار او د نور قربان شاوخوا چې وایي وایي دلته چې به دا د افسرلي ټیم رانږدې کېدی چې مرده به وسی بیا چې به مرده قبر کښی چې دا نو به تنور رسیدلی و د لاندې خوا به هم نه را پرته سوی و د کلوډ خاص خبره نو رسیدلې وو نو به موږ وایو چې وس کاله بعد بیا به نو په دا چنی راووتی کاریزونه به اویس وو کاریزونه به سرلګنه کېدو په مندو کې به وبله کېدې نو خدای باران نو وابري وس نسله که په خاصي وو خدای هم شکر الحمدلله الحمدلله دلته پر موږ باندې ډیر ښه ده خدای رحم وسې ډیر ښه خوند وکړي وو
بله آجی سب آجی سب او بخشی آیا وسم کاریزونه شتا و کنشتا
سرمان صاحب محترم خود از ما کور چه ده از ما کور چه ده دادش ملزول سالی ده دروازگی پسی ما که ده زوری ملکی پا نامه بنجز مش کور ده مش وسم کاریز لرو شکر الحمدلله وسم درین چه و بجنی را بیجی ودل صدقه یو غضب ده چې دا برمی ولګیږي کاریزونه دا برمی وچی وچکلی لا دغونه نه وچی لکه دغه برمی چې وچی برمی تر سر ولګیږي کاریزونه وشکی و د زمږه منځکا کې د زمږه کانته کاریز چې نهسته شکر الحمدلله وسندرین چې مړی و بلرو
راست ډیر مننه حاجی صاحب له ټول اوریدونکو منندوی چې ټلیفونونه وکړل بیا به هم نوبت ورکو اوس به ورشو درنو ملمنو ته اول مدقیق صاحب روستي اوریدونکو ویل چې برمو وای کار خراب کړی دی مخکې ما بیا دونه وکړه چې کله وی خو ورختونه کم شوی دی نو لبل خو مش هم له طبیعت سره ظلم کړی دی او فکر نه کوي چې باید د دې بیرحمۍ مخه ونیول شي په ډیرو ځایونو کې له خلکو اورو چې برمې کیندلې دي برمې دي یا ژور څاګانې کیندلې دي بیا اوبه ډېرې ضایع کوي اوس هغه وخت دی چې ځکه اوبو ته د ارزښت ورکو ضایع نه کو که زه اوبه لرم نو په دې فکر کې ونه اوسم چې زه لرم زه دې همسایه څه پروا لرم که هغه دغه امکانات نه لري نو نه دی لري فکر نه کوي چې دغه سي خلکو ته ډیر ویل پکار دي او په ځینو مواردو کې قوانین پکار دي چې خلک مجبور شي چې او به ځای نه کی مهرباني
څاروان صاحب تا ډیره مهمه مسله ته اشاره وکړه او همدارس باز محمد خان ورور په د تیرو کلو کې د عمیقو څاګانو کیندل په افغانستان کې ډېره غټه ستونزه راولاړه کړې په تیرو کلو کې په ډېرو پخوا کلو کې تقریبا د سیو فکر وکړو چې 50 کاله مخکې د دې هلمند نادلی په دښتو کې په دې طرفو کې هغه خلک باوړی بولی دا درلو د تقریبا د ټوله دښته په زرغونه خلکو ته وبو لاسته ورکړي په طبیعي شکل باندې به له دې سه ډېرې اوبه ضایع سي او یا انرژي په مصرف کړي خصوصا د باز محمد خان سه مثال ورکړي یا زه خپل مثال دا کوم زه سه لکوم کلی ناراضم زموږ په خپل کلی کې موږ کاریز درلو د تقریبا اویا اتیا کوره په آبادو په دې کاریز باندې د کاریز زمو کاریز اوس وچ د بیخي مکمل دلیل دا ده چې خلکو عمیق څاو ته مخه کړله عمیق څاو یې وکیندلې پر صورت دغه بیا هم یو گزاره کوله دغه سره په خوا کې دغه د سولار انرژي نه کار اخیستل په افغانستان کې ریواج سول هغه واټر پمپونه چې په خوا به په تیلو باندې چلیدل اوس هغه په تقریبا په هیڅ مصرف باندې سلیری ساته هغه مزه خبره روخانه وی او د زکلاند نو ګور اباسی بیل دې سه ضرورت ته ولرو یعنی دا ټول هغه مسائل دي چې مستقیما اړیکه لري د جنگ سره او د جنگ لمنفي پایلو سره دلیل دا ده چې خلک زیاتره د نوې ټکنالوژیانه ډیر په اسانه باندې مقبلوی او هغه ته مخه کوي به له دې سه دغه منفي اثرات په نظر کې ونیسي نو د دې لپاره عامه پوهاوی خو ډیر اړین ده ډیر زیات ضرور ده خو ډیر زیات موثر په دې نه ده چې خلک وګ نه نیسي او خلک هم ندي ملامت د دې لپاره چې خلک وبو غواړي او وب نشته او کچیر مثلا د څاپ کیندلو سره یا د عمیق څاپ کیندلو سره او د سولار په انرژي باندې چې دوی وبلاسته راوړي نو هغه د فتن خپل مشکل حل کوي بیل دې څه فکر وکړي چې په راتلونکي کې څه راپیږي خو جګړو زموږ هیواد د سیو حالت ورساو سه دی قوانین شتا خی قوانین وجود لري د کاغذ پر مخ باندې خو د جګړو عمل د قوانینو تطبیق ډیر غټه ستونزه و ډیر غټ مشکل و او تر اوسه پورې هم د مشکل شته کچیرې دولتونه قوانین جوړوي او تطبیق نه کی نو وضعیت به داسې لکه چې اوس خیلی موږ په افغانستان کې ورسره مخ یو کچیرې دولت د عمیقو څاګانو کیندلو کنټرول نه کی خصوصا کچیرې خلک زموږ هیوادوال مجبور دي عمیق څاوې کندي حداقل دوی ته باید منظم تقسیم اوقات جوړ کړي هر څوک چې څومره اوبو ته په څه وخت کې دوی ضرورت لري له هغه نه ګټه واخلي له هغه نه استفاده وکړي او له هغه نه اضافه چاته باید دولتي ادارات اجازه ورنه کړي تر څو دوی اوبو نه استفاده وکړي نو دا ډېره غټه ستونزه ده څاروان صاحب زه فکر کوم چې په راتلونکي وخت کې که چیرې دې ته پاملرنه ونه شي هم د خلکو لخوا او هم د دولت لخوا نه دا ستونزې ورځ په ورځ نورې هم زیاتېږي نو دا ډېره مهمه ده او بل که چیرې ته اجازه ماته راکړې مخکې تا یو پوښتنه مطرح کړه دا د چک دمو په رابطه باندې چک دم یا د آبرویزو تنظیم یا واټر شید منیجمنت تر کومه ځایه چې ما مطالعه کړې ده او ما عملاً کار کړی ده تقریبا 50 کاله مخکې دا کار په افغانستان کې شروع شوی ولې په ډېرې خواشنۍ سره چې موږ هیڅ نوه مثبته ګټه له دونه وانخیستله که چیرې تاسې یوه پروژه چې په هغه کې چکډمونه تر کار لاندې نیول کېږي یا واټرشید تنظیمېږي هغه ډېره یو علمي او ډېره میخانیکي اوږده پروسه ده تنه د چکدم جوړول مشکل نه حل کوي هر وړو کې چکدم په خپل ذات کې وړو کې پروژه ده چې دا اول باید موږ په دې باندې فکر وکړو چې دا چکدم د کوم هدف لپاره موږ جوړو بیا که چیرې جوړ کړو که دغه شاوخوا موږ زرغون نه کړو هلته ونې کېنه نه وو هلته بوټي د بوټو رشد ته زمینه مساعده نه کړو خپله دغه د چکډام جوړول بیا د چاپیریال تخریب رامنځته کوي ښه بېلګه یې دا ده چې کله موږ چېرته دغه تراسونه جوړوو یا واټرشید جوړوو یا چکډمونه جوړوو دا که چیرې مدیریت نه شي دا د خاورې فرسایش یا د خاورې مینځل لاسته راوړي څه دا مخکې ورور اشاره وکړله چې د کجکي بند اوس هغه پخوانی ظرفیت چې اوبه یې ذخیره کولې اوس یې نه لري دلیل یې دا ده چې موږ په افغانستان کې د خاورې مینځل یا فرسایش ته هم یوه ډېره غټه ستونزه ده که چیرې چکډمونه موږ په ښه شکل باندې مدیریت نه کړو او له ده سره سیاسي برخورد نه کړو یا داسې برخورد چې حداقل دغه غیر دولتي مؤسسات د چکډام جوړولو ته په دې سترګه ګوري چې خلکو ته د کار زمینه مساعدېږي او دا مثبت اړخ ده خو که چیرې درست او سالم مدیریت نشي بیا دا چاپیریال ته مشکل پیښوي اوس د بندو
سالم مدیریت نه منظور څه دی یعنی څه ډول یې جوړ کړي
بلې
د سالم مدیریت نه منظور څه دی
سالم مدیریت دا چې د چکډام پروژه باید کله چې شروع کیږي دا باید د دې په دې سترګه ونه کتل سي دا د لکه یو وړوکه پروژه د کم وخت لپاره دوه میاشتې درې میاشتې چې خلکو ته د کار زمینه مساعده کې ولته یو څو دانې تیږې سر په سر کیږي او بیرته ته راځي او خلک دغه مقابل کې هغه نه مخلي یا یو څه پیسې اخلي او خلاص کله چې موږ چکډام جوړو باید دغه هغه مکمل پلان باید موږ ترتیب کو او حداقل کم له کمه تر 50 کلو پورې حداقل موږ په وبند سرمایه گذاری وکړو تر څو موږ دغه پروژه د اوبو د تنظیم د چکډام جوړولو موږ کامیاب وکړو موافقه وکړو او دا په دې باندې واړه اوس هغه مثبت اثر په چاپیریال ولري او مثبت اثر په اقتصاد ولري او په ټولنه باندې ولري
بله سم ډېر زیاته مننه کور ودان ښاغلی مامونځای صاحب ستاسو په نظر اوس د افغانستان د چاپیریال لپاره تر ټولو لویه ستونزه څه ده همدا د اوبو مسله ده د ورښتونو او که د ځنګلونو د وهلو چاپیریال زموږ له بېلابېلو خواوو تر ګزارونو لاندې دی مهرباني
سروان صاحب
مخکې دې
نه چې کوم ننګونه باید هغه ته لومړیتوب ورکړل شي هغه په اړه باندې خبره وکړو. دا د شي غواړم هغه ودو هغه منطقي او سیمي شالته اوبه د بور او یا د سولر یا شمسی برېښنا په مرسته باندې راوستل کېږي. نو دغه دپاره په نورو هېوادو کې او په افغانستان کې هم د چاپیریال ساتنې او د یو پروژې د اغیزو د هر اړخیزو اغیزو یو قانون موجود دی، او زه مطمئن یم چې دا افغانستان هم دا قانون شته دی د میتیزیس ادارې سره، ولې دغه قانون نه استفاده نه کېږي. دا یو غفلت دی چې موږ یې کوو د خپلو طبیعي منابعو د دوی په وړاندې، او هر وړوکی او لوی ګام شي هغه د طبیعي منابعو او یا نور هغه مداخله چې په ټولنه کېږي او یا اجرا کېږي سرته رسیږي، باید دغه قانون نه تیر شي او دولت هغوی ته لایسنس ورکړي او د کار اجازه ورکړي چې یا کار وکړي یا نه کړي. همدا بدبختي ده چې د ځمکې لاندې اوبه شل متره پنځلس متره په هره منطقه کې په اوسط ډول باندې ښکته شوي دي، او خلک په دې تلاش کې دي چې هر څومره د ځمکې لاندې اوبه لاندې ځي دوی هماغه اندازه بورونه وایي او هغه وچکالۍ ته رسیږي. یعنی دغه قانون باید په جدي ډول باندې پایګیری شي، او هغه هیڅوک د دې قانون نه باید چې دی استثنا ونه ګڼل شي. که چیرې واقعا هم غواړي شي خپل طبیعي منابع او خلق و جغوری او در مشکلات دنیا وسط نو افغانستان دولت واقعا هم افغانان شده پا دی وقتو که دیر و چاپیریالیست تونز سر مخ دی، او کچیر تا یو چاپیریالیست تونز تا اولویت ورو ورکول که گی، نو پسان که اقا بل چاپیریالیست تونز چی دا اقا داخن مهمه گنل که گی، لکه د هوا ککړتیا په ژمي کې د هوا ککړتیا د باس د یعنی تر ټولو داغ او ګرم موضوعي، ځکه چې په دغه سره د ککړتیا دومره یو حد ته رسیږي چې خلک ژوند نشي کولای، حتی په نورمال شکل باندې نشي کولای دوی تنفس وکړي، خصوصا په لویو ښارو کې. ولې که د بل اړخ ته وکتل شي د وچکالۍ بڼه ده، د وچکالۍ بڼه اول دا ده چې مونږ نیمایي نه ډېر نفوس چې دی د څښاک اوبو ته لاسرسی نه لري، دویم دا ده که هغه مونږ لاسرسی هم لرو چې هغه د څښلو وړ اوبه نه دي، ولې دا چې مونږ په ژوند تېرو او نه شو کولای چې تر هغه اندازې مدیریت کړو، نو هغه مونږ منلې ده. یو شکل د دې په څنګ کې که وکتل شي د ځنګلونو او د پوښښ له منځه وړل واقعا دا یو ننګونه ده، او په ډېر چې په سری او چټک شکل باندې دا چې دا په هغه منطقو کې چې طبیعي پوښښ لري دا روانه ده. دغه په څنګ کې د سیلابونو موضوع ده چې دغه ډېر اوج اخیستی دغه وروستیو کې، او ډېر قربانیان هم لري، او نه یوازې دا چې خلک زیانمنوي، دغوی منابع دغوی طبیعي منابع دغوی ځمکې دغوی حیوانات خپل د انسانانو ژوند او دا هر څه له منځه وړي، چې دا د ټولو نه دا مهمه ننګونه قتل کېدلی شي. نو د دې دپاره یو قانون ته ضرورت دی چې دغه قانون په جدي ډول باندې پایګیری شي، د ولایتو په سطحه ته، د ولسوالۍ او د کلیو په سطحه. یو څوک د اندازې نه ډېرې اوبه راوباسي د ځمکې لاندې نه، هغه باید مجازات شي، هغه باید قانون دغه سره په هغه باندې تطبیق شي او مخه یې ونیول شي. که څوک ځنګل حتی یوه ونه خطا کوي، باید دغه مخنیوی ونیول شي. همدارنګه په دغه نورو برخو کې دا اقدامات کوي شي چې دغه مخه ونیول شي. نو دا ده چې څوک په همدا شکل باندې نشي ویلی چې مثلا دا یو ستونزه ده، دا نورې
ستونزې واقعا همداسې ده. ډیره مننه، ډیره زیاته مننه، کور ودان سلامت اوسې. سلیمان خیل صاحب، د ځنګلونو وضعیت څنګه دی؟ آیا لای هم ساحه مخ په کمیدو ده، او که څه ناڅه د ځنګلونو د وهلو مخه نیول شوې ده؟ ډیره
مننه. خو د ځنګلونو مسله متاسفانه تیر سو کلونو کې سو لسیزو کې ډېر زیات خراب وو، او دغه جنگونه او دغه کړکیچونه چې په افغانستان کې وو دغه د جنگونو وضعیت نور هم لا پسې خراب کړی وو، ځکه د قاچاق زمینه برابره وه، د اور لګېدنه زمینه برابره وه، که اور لګېده به څوک به د هغه اور کول مهار کول ډیر زیات ستونزمن کار او ټول په مجموع کې خو په پرورستوي کې د تیر کال په تیر حکومت کې نړیوال موسسات راغلل یو څه د دې لپاره چې دوباره د ځنګلونو احیا کی یا احداثي کی یو څه پروژې او برنامه د درلودلې کې اف یو او یو ان ډی پی دا خلګي راغلل دا څه کار نه وکړ خصوصا د کونړ او د نورستان په ځنګلونو کې خو په مجموع کې هغه زیات کار نه وو لکه دی په سستینبل یا هغه اوږد مهاله کار نه وو لکه یو مثال تاسو ته ووایم بغیر د ځنګلونو چې په نورستان او په کونړ کې وي دلته په بامیانو کې داسې یو موسسه زه پیژنم چې هغوی راغلي وو هلته خلکو ته پیسې ورکولې ورته ویلې چې تاسو نیالګي واخلئ دلته یې کښېنوئ یا نیالګي چې غټېده بیا به تاسو ته مونږ د اوبو مصرف هم د برابرو پیسې به م برابرو نل مل به مو اخلئ د ځنګلونو ته به تاسو اوبه ورکوئ بیا چې دا غټېده د دې لرګي به بېرته ما باندې خرڅوئ داسې یو کار یې کړی وو چې هغه ډېر دوامداره کار نه وو کله چې دا موسسه دغه شپږ میاشتې یو کال چې پوره سول دا موسسه چې دا ختمه سوه ولاړه ده هغه خلکو کار پرېښود څه چې ونوي په زرهاو افغانیو په پیسې هلته مصرف شوي هلته ونې اخیستل شوي وي هلته ایښودل شوي ټولې وچې شوي نو پایداره کار نه وو خو اوس فلحال دپاره دغه نوی حکومت چې دلته اوس راغلی دی اسلامي عمارت دوی یوه قطعه جوړه کړې ده په نامه د زرغون قطعه یا شنه قطعه چې دا خاص هغه خلک دي یا هغه چارواکي دي چې مختص دي چې د ځنګلونو د قاچاق مخنیوي لپاره ګمارل شوي دي تر څو د قاچاق مخه ونیسي خو اوس هم یو څه قاچاق به کیدای سي روان اوسېږي لکه دا رقم ده چې د اوبو کې د کونړ په سیند کې اچوي بیا خواته پاکستان کې سي او نو یو څه به مخه نیول شوی ده خو په مجموع کې بیا هم ستونزه لاسته ده ځکه بعضې وخت داسې هم کېږي چې دغه د ځنګلونو بعضې ونې وهل کېږي په مختلفو بهانو باندې بیا دا خرڅېږي دا لرګي تقابله پورې هم راځي خلک یې اخلي د سوند لپاره د ځمې لپاره خلک ترېنه ګټه اخلي خو په مجموع کې د افغانستان د ځنګلونو وضعیت ښه نه ده په دې چې د پستې ځنګلونه مونږ وګورو چې د بدخشان نه شروع تر هرات پورې رسیږي لا نور هم پکې ځکه دلته حوادث شوي وه په بدخشان کې او په داسې په کندوز او بغلان ولایتونو کې د پستې ونې چې ده کومه ریښه چې لري د دې ریښه نه ډېر زیات مهمه دوا جوړېږي بیا به خلکو دا به دا ځنګلونه به یې وهل دا ریښې به یې پسته دی پروژه به خلکو پاکستان کې به ترېنه خلک اخیستله نو دا داسې یو پروسه روانه وه چې اوس فلحال زه زیات مطمئن نه یم چې دغه پروسه ختمه شوې ده درول شوې ده د نوي حکومت له اړخ نه چې اوس هم پاتې ده په مجموع کې نو دا هغه ستونزې دي چې متاسفانه په ځنګلونو کې روانې دي او د اقلیم بدلون هم هغې ویل لا نور هم ډېر مشکلات ډېر کړي دي لکه ورښتې نه کېږي هغه کوم ځنګلونه چې ضعیفه دي اوبه ورته نه رسېږي او هغه ځمکې چې وچې دي هلته ونې دي اغه نور هم په چیدو دي په خرابېدو دي که چې جدي توجه ورته ونیسي نو دا کولای شي چې یو اشاره وو په ځنګلونو موږ لرو دغه هم له لاسه ورکړو
بله ډیر مننه سلامات وسې مدقیق صاحب اوس خو ورختونه شوې دي ورته خوشاله یو لیکن عواقب هم لري تیر کال په افغانستان کې ډیر بد سیلونه راغلل څه فکر کوي چې باید څه وشي چې بیا بغه سیلونه تکرار نشي لوسنۍ ورختونه خو داسې معلومیږي چې سږ کال راتلونکی کال په پسرلي کې یا دوبي کې امکان لري چې بیا سیلونه راشي
څروان صاحب زه فکر کوم چې د زموږ وادوال کچېرې غواړي چې د سیلابو له منفي اثراتو نه ځان وژغوري دغه لپاره اوس فکر کوم ډېر ناوخته ده خو خصوصا هغه زموږ وادوال سي وی فکر کوي چې هغه ساهو کې دوی ژوند کوي خپل کورونه لري سي هغه د خوړو سره نږدې دي چرته سي سیلونه راوځي ښه خبرداده سي هغه د دولت لخوا نه کچېرې دوی ته خبرداري ورکول کیږي دغه خبرداري په اساس باندې حداقل دوی وکړه سي خپل ځانونه وژغوري خصوصا لوړ ارتفاعاتو ته ولاړ سي مخه وکړي دا هغه هغه دا فتن دوی کوي
آیا دا امکان نه لري چې د خوړ مخه بدله کی یعنی مسیر منحرف کړي داسې امکانات نشته
نا څلور سبب د خوړ د مخه بدلول دا خپل بیا په طبیعت کې مداخله ده او به خپل خپل مسیر پیدا کوي په کومه خواسه او به کولای شي په اسانی سره ټیټو ارتفاعاتو ته لار پیدا کړي، هغه لار خپله دوی ځان ته پیدا کړي. مشکل دا ده چې اوبه خپله لار پیدا کړې په طبیعي شکل باندې، خو دا زموږ هېوادوال دي چې د اوبو په مسیر ته ورغلي دي، خپل کورونه هلته وړي دي، هلته کورونه جوړ کړي دي. نو که چېرې موږ وغواړو چې د خوړ مخه بدله کړو، د دې لپاره ډېره زیاته بودیجه پکار ده او ډېره زیاته بشري قوه پکار ده. دا په داسې حال کې چې اوس ژمی ده، په ژمي کې د کار کول ډېر مشکل دي، او بل د بودیجه لاسته راوړل دا مشکله ده. که چېرې موږ غواړو چې دا د خوړو استحکام پروژه تر لاس لاندې ونیسو، د هغه لپاره هم د سکال لپاره ناوخته ده، ولې په راتلونکي کې کېدای شي چې هغه د خطر صحیح او منطقي چې هغه مخکې نه باید مشخص شي، د هغو لپاره دا کارونه وسي. خو دفتن لپاره بهترین کار به دا وي چې زموږ هېوادوال خصوصا د باران د ورېدو په وخت کې، خصوصا هلته د سیلاب اټکل کېږي، ښه خبر دا ده چې حداقل د یوې ورځ دوه ورځو لپاره چې کله دا ورښت کېږي، دوی باید متوجه وي، او که چیرې سیلاب راوځي دوی حداقل خپل سرونه وژغوري، لوړو ارتفاعاتو ته ولاړ شي او دا وګورو. سې بیا هیله کوم چې ډېر زیات زیانمن نه وي زموږ هېوادوالو لپاره. نو فکر کوم دغه کار کېدلی، ولې په اوږده مهال لپاره باید په ټول د کال کې باید پروژې تر لاس لاندې ونیول شي. هغه ډېر مؤثریت لري نسبت له دې نه چې موږ په ژمي کې لاس په کار شو.
بله، په ژمي خو واقعا نشي کېدی، خو لکه څنګه چې مخکې د بندونو یا د کندو د کیندنې خبره یاد شوه، هغه هم کېدی شي تر یوه حده پورې مرسته وکړي. بل موضوع مخکې ښاغلی ماموزی د چاپریال وکړه، د هوا د ککړتیا وکړه، د چاپریال د ککړتیا وکړه. زموږ سیمه د نړۍ تر ټولو ککړه سیمه ده. لاهور فکر کوم چې د نړۍ تر ټولو ککړ ښار دی. په 2014 کال کې ارقام همداسې وایي. په پاکستان کې پیښور او فیصل آباد ورپسې ډېر ککړ ښارونه دي. د هند ښارونه دغسې د نړۍ تر ټولو ککړ ښارونه دي. د بنګلادیش، نو د افغانستان خو دقیق شمیرې او احصایې نشته، نه پوهېږم چې کابل به څوم ځای ولري. لیکن دې ته چې ګورو چې خلک څومره سکاره استعمالوي، څومره هغه مواد استعمالوي چې چاپیریال ته چاپیریال ککړوي، یا خراب موټرونه، بی فلتر او موټرونه، زاړه موټرونه، دا ټول زموږ په وطن کې دي. شاغلی مامونزی صاحب، د دې مشکل کومه لاره شته و کنه؟ ځکه چې اوس دا ژمی دی، خلک دوه انتخاب لري، یا به سکاره استعمالوي چې چاپیریال ته ضرر لري، یا به همدغه ډیزل او تیل استعمالوي چې ځان ګرم کړي او یاد ده چې چاپیریال به خرابوي. کومه درېمه لاره شته و کنه؟
سروان صاحب، واقعا هم چې دی د هوا ککړتیا دا یو لویه ستونزه ده، او په ډېرو هېوادونو کې لویه ستونزه ده. او څنګه چې تاسو یادونه وکړه، افغانستان همیشه په دغه درجه بندۍ کې په لسو اولو هېوادو کې راغلی دی، یعنی خصوصا د کابل ښار او هغه لوی ولایتونه. ولې که وکتل شي، دغه د هوا ککړتیا دا یوازې په لویو ښارونو کې دا ستونزه شته دی، ځکه چې هلته د نفوس راجمع کېدله او د خلکو راجمع کېدله دا ډېر دي. نو ځکه هلته د نور په کلیوالو منطقو کې په افغانستان کې د هوا ککړتیا خوشبختانه کمه ده. د حل دپاره خصوصا دغه موضوعات چې د هوا ککړتیا ده او نور دي، دا د خلکو په اجتماعي او اقتصادي ژوند پورې تړلي دي. اوس که کابل کې وګورو، یو څوک چې هغه ځان ګرم نه کړي، سکاره ونه سوځي، ربړونه ونه سوځي، نو هغه څه ډول وکولی شي په هغه کې ځای کې ژوند وکړي چې هلته د تودوخې درجه منفي نه ښکته کېږي او نشي کولی؟ هلته ماشومان ژوند کوي، مېرمنې ژوند کوي، سړي ژوند کوي، سپینګیري ژوند کوي. یعنی دا داسې یو ستونزه ده چې دا
محل کې نشته ورته متاسفانه چې په خبرونه کې نور وخت نه دی پاتې. ډیره زیاته مننه شاغلی طاهر مامون زید، همدارس شاغلی ولی مدقیق او شاغلی سید محمد سلیمان خیل چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسې اوریدونکو هم منندوی چې ټلیفونونه مو وکړل او د ازادي راډیو خبرونې اوریز. موږ خبرونې د انټرنیټ له لارې هم اوریدای شئ. ازادي راډیو